وروسته د امنیت خکیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځای شو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیدي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځای شو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکان د ستنیدنې او ادغام د نومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا سانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې را سره وی ژمنه مو کړې و د خبرونه په پایل کې چې د دې خبرونه ډیره برخه د ساده ریډیو دوه نورونی پروګرامونو ته جوړ شو. تاسو ته پروګرامونه واوري علامه مل
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سوالاتونه مروند راغلي چې خپل ځان به موهه وختبه مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچي د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي د لې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼي، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. د ته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسې ته اړه شوی وایي جوړ خپګان دی ته رسولې و چې ځانې وه او خپل وښتانش کول. د شمله په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبی شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سوالاتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بېخینو الله تر اوسه ګډوډي کې خکېګنه کدا شرایط هم د صفات شینو شاید حالت هم د دینم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکي هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او د حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځ تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کې نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوښي ور نه وی هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لیدي دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفقان کې لار شي نو د فرجان خپل هم دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان تشته خفقان توري نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیر لحاظ چې دی په ډیفرجن کې دی مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسم واجی شواله ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات دي چې انسان مجبوري وي دوی ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې دی دوشانو
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکېچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه شي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغي اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو د محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغي پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغي چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غوړي نومې خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنې ورته ثابت کړ چې خځې تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال البته دغه لامل سوچي جوړ خفګان ته ولاړ سو جوړ خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي سموش دغه خفګان سبیا د سموش فامیل یا هم د سموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه سموش په وطن کې امرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایرچی له واڅخه بهر وسی ګل خپل تجربه سره وای چې جوړ خپګان د خپګانونو پرخیلړی ته وای نو مړی وای چې په هواد کې دنه هم لګان ستوند سره مخ و خو جوړ خپګان په دې بری الی نشو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډی کړی خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د جوړ خپګان نخې نخانی ګوري لاغلی مایر سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې خپل پوخانه ستوند سره وای
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیز ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله نا کله تا باندې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړ شم دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کاوه چې د ما روان مختل شوی دی د ما روان ناراحته شوی نارامه شوی دی په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي
bale
نه نه
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوي آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسي
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل پنځه میاشتې په البانیا کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې د زیرې په ما د قبر سر کې
بله
او دا ډیره سخته سخته ده
زه پویګم چې کله نا کله ځینې پښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته جوړ خپګان پیدا کړی
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندې یم خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم زه تر هغه ژوندې هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله دا فکر کوم چې کدا څه شی براشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه ساکته ونه کوم زه ډیر خوښه یم ډیر خوشاله یم او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې د تاسو شی به شاهد
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرزونو نه دی هم د تشویش لواجې د هم د جوړ خپګان لواجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا وایل به دا ورز خپل ځان ته ولرم چې ډیرای وخت ز خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په کوم لا علاج مریضی یا ناروغی اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه ایله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغه ته د ښه صحت خواندان او سو ژوند په خوخه تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د پېښلا دی امیدوارې د هیلمندې دریچه پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او دیوی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو، او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي، او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موړی په مرکه کې د جوړ خپګان نخې نخانی او د حل لارې چاري وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي، او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي، بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. کچیر ته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارد ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان اوساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو، او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه لپاره ځان لپاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نش کنټرولولای. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې مخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوړ خپګان دی داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوړ خپګان دی.
بای ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه و نشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرګند وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرای عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دغه وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی درنه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زخم زه جوړیم. طبي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قرآن باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي. البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو په خپلو مشکلاتو په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزه حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1. تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون ورده دی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له ازادي رادیو خبريږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست ویم. تیر درس کې خونکي مقتد د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا وورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لالارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم وربشي جوار وریجی بدن لوبیا نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او په خوانی طریقه تر سره کیږي. په دودیزه توګه مخه ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږي وینئ. افغانستان 6.8 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1408 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1408 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خونکې مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خند سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې ترکومه د افریقا ستونزې ورحل کړي. د پښتني بخونکو په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او تګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي قرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داس د بتلاکور شتون د افریقا د لوی وچ مسلات پر وړاندې خنډونه جوړ شوی دی. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېر زمینه مسایله سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بتلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لوی وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د تشولو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره مشتل دي، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پریمیک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پال من کی دغس پہ چلیم ظلم دے پشنڈو ظلم دے پشنڈو دخندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑے